آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1901 کال د قوس د میاشتې 13 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 9 کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د مالیې وزارت وایي حکومت 6 کال اتیا په سلو کې پراختیایي بودیجه مصرف کړې. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د ملګرو د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دې پر ځای چې بهراني قدرتونو پر افغانانو یو سیاسي هوارۍ وتپي، باید پرېښودل سي چې هغوی په ګډه د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړي. په روسیه کې د امریکا سفارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د لیدنې پر مهال کړي دي. بیان کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد په دغه لیدنې کې پر ټینګار سره ویلي چې د افغانستان مسله یوازې د سیاسي خبرو اترو د لارې هواریدای سي، او افغانان باید د خپل راتلونکي په اړه په خپله یوالي سره تصمیم ونیسي. دواړو خواوو په دغه لیدنه کې د افغانستان د ستونزې سیاسي حل د امریکا او روسیې په ګټه بللي او ټینګار یې کړی چې د روغې جوړې په صورت کې به د تروریزم او د مخدره موادو ګواښونه راکم سي. په د پاکستان د سند ایالت حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین باندې د غیالت ته د ورتګ بندیز کم امر چې لګولی و د سختو انتقادونو وروسته بیرته اخیستی دي. له دې مخکې د جمعې په ورځ جاري سوي په دغه امر کې ویل سوي و چې دغه ایالت ته د نوي ورځو دپاره منظور پښتون نسي راتللی. د یادونې وړ ده چې منظور پښتون له تیرو 2 ورځو راهیسې په کراچي ښار کې دي او د پښتنو 2 غونډو ته ویناوې کړي دي او تود هرکلی یې سوی دي.
ملی مشر منظور پشتین ته دعوت ورکوم، خو د لوی استقبال خواست درته کوم چې په ښه استقبال سره د تا تنه استقبال وکړه.
له پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین سره د دغه امر وروسته په یو لنډه مرکه کې د امریکا ژغ ډیور ریډیو ته ویلي، څوک چې د پاکستان دولت غلامي نه مني دغه دولت یې ژوند ته نه پرېږدي.
په کراچۍ کې ما کوم کار غلط کړی دی دای دی منشن شي، مونږ خو د آئین خبره کړې ده، مونږ خو د قانون خبره کړې ده، او په دې باندې یعنی دلته د آئین د پاکستان د آئین د پاسداري خبره ملک مخالف سرګرمي ده.
په پاریس کې د حکومت پر ضد په تازه اعتراضونو کې پرون د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ بیا خوډب سوی دي. راپورونه وایي چې پولیسو د شنبې په ورځ دغه د هغو اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره وشکې بهونکی ګاز وکاروه چې د فرانسې د ولسمشۍ ماڼۍ په لور یې د تلو هڅه کوله. چارواکو د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو په ترڅ کې د 300 څخه زیات کسان نیول دي. راپورونه وایي چې په ټولو فرانسه کې شاوخوا 9000 پولیس ګمارل شوي وو څو د روانو اعتراضونو پر مهال د تاوتریخوالو مخه ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوفر کاسټانر وویل چې څنګه چې شپه سوه مظاهرچیان کورونو ته ستانه سول، او ویل چې په پاریس کې شاوخوا د 10000 څخه زیات مظاهرچیان راغونډ شوي ول، او د شپې پر مهال په ټول هیواد کې بیا 1.5 لک څخه زیات خلک را پټول هیواد کې راغونډ شوي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون حکومت د شنبې په ورځ اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د دوی اعتراضونو سخت دریزي او باغی ډلې په خپله ګټه کارول سي. دغه اعتراضونه د درېمې اونۍ لپاره دوام لري، او وروسته لاغه راپور تسول چې د فرانسې حکومت په تیلو مالیه لوړ کړه. ماکرون د دسمبر په 15 نیټه وویل چې دوی به دغه مالیه بیرته لغوه کړي، خو مظاهرچیان پر دې اعلان قانې نه سول، غوښتنې زیاتې کړې او اوس وایي چې مالیه دی په عمومي توګه راکمې سي او د خلکو مزد هم زیات سي. په یو نوي راپور کې راغلي دي چې د تراګري له وجې د نړۍ په 100 لومړی هیوادونو کې افغانستان اول، پاکستان په 6 او د هند نمبر 10 دی. د استرالیا په سرنی شار کې د اقتصاد او د سولې انسټیټیوټ 6 د تروریزم راپور خپور کړی، او په کې راغلي دي چې په ټول نړۍ کې د تروریزم له پیښو کې په تیرو درو کلونو کې کمی راغلی دی. راپور زیاتوي چې په 2010 کال کې د تراګرۍ له وجې په مرګونو بریدونو کې 20% کمی راغلی دی او له تیرو درو کلونو راهیسې په دوامداره توګه کمی پکې روان دی. خو دغه راپور وایي چې د نړۍ د سولې لپاره تراګرۍ اوس هم تر ټولو لوی خطر دی. راپور کې دا هم راغلی دی چې نړۍ هغه هیوادونه تراګرۍ تر ټولو زیات ځپل دي په هغه کې افغانستان لومړی، پاکستان شپږم، عراق دوهم، نایجیریا دریم، سومالیا شپږم او د سوریه نمبر پنځم دی. راپور دا هم وایي چې هغه هیوادونه تراګرۍ تر ټولو زیات اغیزمن کړي دي چې سخت دریځي پکشي او شته رسیدلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د مالیه وزارت وایي سږ کال حکومت د خپلې انکشافي بودیجې تر 80% پورې بودیجه مصرف کړې. د بودیجې د کم مصرف له امله په تیرو کلونو کې یو شمیر وزیران د خپلو دندو څخه ګوښه سوي هم وه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواري په دې رپورټ کې واوري.
د مالی وزارت وی سکل د افغان حکومت هغه ادارو چې انکشافي بودیجه ورته بیل شوی و په مجبوری ډول 30% پورې خپل بودیجه په مصرف رسولې ده. دغه وزارت وایي شمروز خان مسجدی وی د مالی کال تر پای کې دې شې دان زازه د 30% څخه هم پورته لاړ شي.
نو امید مو ده چې نه تنها دا چې سخت کال بلکې د سخت کال د خه مصرف په اساس باندې موږ وکولې شو آینده کال هم خپل د بودیجه مصرف لوړ کو. دم غړې موږ د پراختیایي بودیجې د مصرف څخه رضایت لرو د ټول حکومت په سطحه باندې او د کالتر پای پورې به د غرقم د اتیاس لنله هم لوړ شي.
خو د مالی وزارت دا مني چې د انکشافي بودیجې مصرف د وزارتونو او بودیجوي ادارو ترمنځ یو ډول نه دی. زونو ډیره او زونو بیا کمه بودیجه مصرف کړې ده. د افغانستان ټوله بودیجه 300 میلیارد افغانۍ ده چې 111 میلیارد افغانۍ انکشافي چارو ته بیل شوي دي. په تیر 1400 لمریز کال کې د افغانستان د ټولې 409 میلیارد افغانۍ د بودیجې 108 میلیارد انکشافي بودیجه وه. خو اولم کال د افغانستان د ټولې 40.8 میلیارد افغانۍ بودیجې 2.1 میلیارد انکشافي بودیجه وه چې ډیرو وزارتونو خپله انکشافي بودیجه مصرف کړې نه وه او له امله یې ولسي جرګې یو شمېر وزیرانو څخه د باور رای بیرته واخیسته. افغان حکومت په وروستیو کلونو کې په پرله پسې ډول په لوړه کچه د انکشافي بودیجې په مصرفولو کې پاتې راغلی چې یو لوی علت یې په دغه هیواد کې د نامنۍ پراخېدل ښودل کېږي. د ولسي جرګې د مالي کمیسیون منشي صادقي زاده نیلي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د بودیجې مصرف کچه سږ کال هم د تیرو کلونو په پرتله ډېره لوړه نه ده. ښاغلي نیلي وویل چې د وکیلانو تمه دا وه چې سکل به افغان حکومت تر 90% پورې خپله انکشافي بودیجه په مصرف ورسوي.
وزارت محترم مالیه د همګامې کې بودیجه سال 97
کله چې د مالی وزارت د ولسی جرګې څخه د 1999 کال د بودیجې تصویبول اخیستل قول او ژمنه یې هم دا وه چې دا یو حقي بودیجه ده. په دې معنی او مفهوم چې د بودیجې د مصرف وړتیا یې سنجولې او هغه وزارتونه چې بودیجې مصرفوي موږ ته یې د تصویب لپاره راوړې ده او پر همدې اساس سږ کال به د بودیجې مصرف 90% او 95% ته ورسیږي.
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دوه کاله وړاندې د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د کم مصرفولو په خاطر د افغان حکومت د نږدې ټولو وزیرانو استضاع کول د سیاسي انګیرنو له مخې وو او د بودیجې مصرف د دغې استضاع لپاره د یوې وسیلې په توګه وکارول شو. خو وکیلان دا خبره نه مني او وایي چې د دې بودیجې ډېرې برخې په څیر انکشافي بودیجه ټوله د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي خو افغان حکومت یې نشي مصرفولی. نو د همدې له امله ولسي جرګه غواړي چې ډاډه شي چې د نړیوال ټولنې مرستې په انکشافي چارو په مصرف ورسیږي. ټاکل شوي چې د افغانستان نوی مالي کال د مرغوی په لومړۍ ورځ پیل شي خو ولسي جرګې لا د افغانستان نوی ملي بودیجه نه ده تصویب کړې. د 1998 لمریز مالي کال بودیجه په مجموعي ډول 309 میلیارد افغانۍ ده چې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 143 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست او په زیربینۍ چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار محمد همین قیومی د لړم په شلمه دا بودیجه د مشران جرګې ته وړاندې کړه او مشران جرګې هم تصویب کړه. خو ولسي جرګې لا په نوې بودیجه په عمومي غونډه کې بحث نه پیل کړي. د ولسي جرګې د مالی کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال په دغه بودیجه باندې د دغه جرګې په بیلابیلو کمیسیونونو غونډه کې بحث روان دی او ټاکل شوی تر راتلونکو شلو ورځو به دغه بودیجه عمومي غونډې ته د بحث لپاره وړاندې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په پکتیا کې د نجونو تعلیم ته توجه تر بل کال مخ په لوړېدو ده. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دغه وضعیت ته په کتو سره په دغه ولایت کې د ښځو راتلونکی روښانه ده. دوی زیاتوي چې دا له ښځو سره د کېدونکو تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د ګردیز اوسیدونکو تمنا د حلیمه خزان لیسې زده کوونکې ده. هغه په دې ورځو کې له 12 ټولګي نه فارغېږي. تمنا وایي چې لوړې زده کړې د ژوند تر ټولو ستره ارزو ده. د تمنا په وینا که څه هم ستونزې شته، خو په پکتیا کې د نجونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ډیر کار شوی. ان تر دې چې د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده هواره شوې.
جنو تعلیم له پخوا څخه ډیر کار شوی ده. وګورو نجونې له پخوا ډیر زده کوونکي زموږ شمولیت کې وګورو، تقریبا مو اول صنفونه زموږ شامل دي. موږ چې له نور څخه غږېدلي یو کلیوالو خلکو سره، نو هغو خپله تعلیم څخه حسن د خلکو برخه کې فکرونه ډیر تغییر خوړلی دی او مثبت فکرونه لري او کوشش کوي چې خپل نجونې ټول مکتب کې واچوي او چا چې نه راکړی واقعا خفه دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نجونې د کلتوري محدودیتونو پر اساس له ښوونځیو منع کیږي، پکتیا کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د خلکو علاقه او همکاري مخ پر ډېرېدو ده. د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو له زده کړو نه د نجونو د مخنیوي په مقابل کې قومي نغه هم تړلې. زده کوونکي برېښنا وایي دا وضعیت څرګندوي چې په دغه ولایت کې د ښځو راتلونکی روښانه دی.
د مخ کو په پرتله اوس مهال د زده کړې په بهیر کې او د نور بهیرو کې د ښځو ونډه ډیره شوې ده. کوی شي چې یعنی ښځې هغه برخه ده د جامعې چې کولی شي جامعې ته پرمختګ ورکړي او انشاءالله که په دې رقم ادامه ولري نو موږ د افغانستان د پیشرفت یو برخه کېدای شو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور په تړاو د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ګډه نوې طرحه په وروسته پاتې ولایتونو کې د متوازن انکشاف لپاره جوړه شوې ده او په پوهنتونونو کې د قومي سهم ورکولو په معنا نه ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د متوازن انکشاف او لوړو زده کړو په برخه کې د سیمه ایزو کادرونو د منځته راوړلو لپاره د کانکور ازموینه کې افغان حکومت ته یوه طرحه لیږلې وه چې تېره اونۍ د کابینې لخوا تایید شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغې طرحې په اساس به د پوهنتونونو 50% څوکۍ د تیر په څیر په عمومي ډول او 25% به د زنونو په کچه رقابت ته وړاندې شي. ښاغلي فیصل وویل چې د کانکور ازموینه به سږ کال هم د تیر په څیر ترسره شي، خو د 50 رشتو طب، انجینیری، زراعت، حقوق او اقتصاد 25% څوکیو د کانکور ازموینه د هر زون په کچه اخیستل کیږي.
موږ باید داسې متخصص ولرو چې په فاریاب کې کار وکړي. موږ باید متخصص ولرو چې په جوزجان، نورستان، دایکندي او پکتیا کې کار وکړي. نو باید په ولایت کې د رقابت زمینه برابره کړو. 50% عمومي کانکور اخیستل کیږي او 25% نور په سیمه ایزه کچه اخیستل کیږي او باید د خپل سیمې څخه کانکور ته لاره پیدا کړي.
په ولسی جرګه کې هم یو شمېر وکیلانو له دغې طرحې ملاتړ او هرکلی کړی دی. د دغې جرګې یوې غړي آریان یونو ویل چې دا د حکومت دنده ده چې ټولو وګړو ته د متوازن تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
قانون د مخه نه د حکومت دنده ده چې په ټول افغانستان کې متوازن تعلیم او تحصیل د افغانستان د وګړو لپاره برابر کړي. چې دغه ستونزه په دې څو کلو کې زموږ ځینې سیمې ډېرې وځپلې او د تعلیم او د تحصیل نه محروم شوې او د دې قرض په حکومت باندې پاتې او حکومت ورسره ډېره ناځواني کړې وه. نو چې کابینه کومه پرېکړه کړې د سهم په ارتباط دا سره د دې چې فیصد نه ده خو مونږ غوښتون کې چې باید 100% شي نو دا یو بهترین طرحه ده
ورسته له هغه چې د کانکور نوې ګډه طرحه د کابینې لخوا تایید شو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر خلکو له منفي او مثبتو غبرګونونو سره مخ شوه د یادې طرحې له تایید سره سم یو شمیر کسانو باور څرګند کړی و چې دغه طرحه د دې لپاره جوړه شوې چې د ولایتونو د نفوس پر اساس به زده کوونکي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي خو د لوړو زده کړو وزارت ویاندو ویل چې د کانکور د دغې طرحې موخه دا نه ده چې زده کوونکي د قومیت او د ولایتونو د نفوس پر اساس پوهنتونونو ته لاړ شي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
او د هم نړیوال رپورټونه د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام سازمان وایي په یمن کې بشري وضع ډیره خوفناکه ده او د مرستو د رسولو ادارو ته په کار ده چې ځان ورسوي او سمدستي د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د قحطۍ په څنډه ولاړ دي د دغه سازمان مشر ډیوید بیسلی دوه هفتې پخوا دغه هیواد ته سفر کړی و د امریکا ژغ خبریالی سابینا کاستل فرانکو په دې باره کې له روم څخه دا راپورټ رالېږلې دی
ملګری ملتونه وای په یمن کې بشری ستونزه په نړۍ کې تر ټولو نه ناوړه بشری ستونزه ده په داسې حال کې چې د دغه هیواد په جنگ کې شامل خواوی په سټاکهولم کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب خبرو کې برخه اخلي او په روم کې د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا WFP د مرستو د رسوونکو ادارو نه غواړي چې سمدستي ځانونه دغه هیواد ته ورسوي ځکه په میلیونو خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري یمن 9 میلیونه نفوس لري له دې جملې نه 40 میلیونه په راتلونکي کال کې بشري مرستو ته ضرورت لري WFP وای د اکتوبر په میاشت کې یمنی او بین المللي متخصصانو سروې کړې وه او د دغه سروې له مخې څه باندې 15 میلیونه کسان د ستونزو سره مخامخ دي د دغه سازمان اجرایه مدیر ډیوید بیسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
This report is devastating. It realizes our worst fears that people are starving to death in Yemen. They need our help, and we're on the ground doing everything we can. In fact, that report is showing that the number of people on the brink of starvation is doubling. We plan to scale up the
دغه راپورټ تباکونکی دی په دغه راپورټ کې زموږ جدي ډاډ درک شوی دی چې په یمن کې خلک له لوږې نه مري دوی زموږ مرستې ته ضرورت لري او موږ په سیمه کې یو هر څه چې مو په وس کې وي هغه ورسره کوو حقیقت دا دی په راپورټ کې راغلی دی د 40 میلیونو کسانو شمیر چې د لوږې په څنډه باندې ولاړ دی دوه برابره کیږي موږ پلان لرو چې څومره زر ممکن و هغومره زر د 12 میلیونو کسانو غم وخورو خو دا د لاسرسي او پیسو پورې ارتباط لري چې په درسته نړۍ کې له خلکو نه راټولې کړو د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام سازمان لوونه تر 2 میلیونو کسانو پورې خواړه او مکمله غذا رسوي د دغه ستونزې په نظر کې نیولو سره چې ورځ په ورځ به تره کیږي د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان غواړي چې په درس هیواد کې د قیوداتو سره مخامخ نشي ځکه نو د خوړو او نورو ضروري موادو په ویشلو کې زیاتوالی راوستلی شي دغه سازمان د بودیجې زیاتوالی هم غواړي په یمن کې جنجال د حوثی اغیانو او حکومت ترمنځ دی د حوثی اغیانو ملاتړ ایران کوي او حکومت به بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي 4 کاله کیږي چې په دغه هیواد کې جنگ روان دی د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دغه جنگ کې څه باندې 14,000 کسان وژل شوي دي د اقتصاد له منځه وړلو په علت بشري وضع په دې وروستیو میاشتو کې مخ په خرابېدو ده د هدیدا په بندر کې چې د هغیانو تر لاس لاندې دی تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی له دغه بندر له لارې خواړه او نور ضروري شیان یمن ته راوړل کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په حق له ځانګړي څېړونکو وایي چې د جمهوریت ډانلډ ترامپ دوه پخانوی همکارانو مفتشونو ته دروغ ویلي دي. رابرت مولر محکمې ته په یو لیک کې له قاضیانو غوښتي چې دغه دوه کسان زندانی کړي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د رابرت مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسون داسې اسناد وړاندې کړل چې روښانه کوي ولې د جمهوریت ترامپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن او د ترامپ د کمپاین پخوانی مسؤول پاول مانفورد د زندان کېدو مستحق دي. اسناد په ډاګه کوي چې کوهن د 2014 کال له ټاکنو مخکې دوه میرمنو سټومي دانلز او فلمي ستوري او موډلې کارن مکډوګل ته پیسې ورکړې چې له ترامپ سره د خپلو جنسي اړیکو په اړه خولې پټې کړې. فدرال قاضي وویل کوهن دا پیسې د ترامپ لارښوونه او همغږۍ ورکړي. اسناد همدارنګه په کمپاین کې د روسیې د مداخلې د هڅو پرده پورته کوي. په یوه مورد کې مولر روښانه کوي چې څنګه له یوه روسي سره چې هغه ادعا کوي د روسیې په حکومت کې ډاډمن کس دی او په کمپاین کې د سیاسي همکارۍ او د حکومت په کچه د همکارۍ وړاندیز کوي، خو جمهور رئیس ترامپ له روسیې سره هر ډول جوړ جاړی او روسیې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاین کې هر ډول مداخله رد کړې ده. اسناد همدارنګه د اف بی آی او څیړونکو سره د مانفورد د مرکې پر مهال د هغه د درواغو پرده پورته کوي. د محکمې اسناد وایي مانفورد د روسیې له استخباراتو سره په اړیکو کې د تورن روسی مشاور سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي دي.
So we've had two big late night filings here.
موږ د رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې بېګا شپه دوه لوی دوسیې یا اسناد درلودل. لومړۍ برخه اسناد د جمهور رئیس ترامپ پخواني حقوقي مشاور مایکل کوهن په اړه دي او د مایکل کوهن لپاره دا زندان سزا توجیه کوي.
کوهن له څارنوالانو سره تر ساعتونو ملاقات وروسته د یو شمېر مواردو په ځانګړي ډول هغو مواردو په اړه جزئیات ورکړل چې دی پکې ښکیل و. د دې جملې څخه د کمپاین له مالي اصولو خلاف ورزي او د ترامپ د کمپاین او د کرملین ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول وو. د مانفورد په مدارکو کې بیا ویل کیږي چې هغه څېړونکو ته د درواغو په ویلو د قرارداد څخه سرغړونه کړې ده. مانفورد په سپتمبر میاشت کې له هوکړې څخه په وتلو ومنله چې په دوو مواردو کې ګناهکار دی. فدرال څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل له څېړونکو سره د کوهن په همکارۍ سره سره نوموړی د زندان مستحق دی. نوموړی به راتلونکې اونۍ زنداني شي او ممکن څو کاله په زندان کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه ویلي دي چې په لوړه کچه د فساد او مالي غبن په وجه هر کال اتي پیسې له دولتي خزانو څخه غیبیږي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور چې سید سلیمان شاه تاسو خلاصه دراوروي.
نن د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 9مه په نړۍ کې د اداري فساد او اختلاس پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې اداري فساد او اختلاس هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.3 تریلیون ډالر نقصان رسوي. 1 تریلیون 0 میلیارد کیږي او دا هغه پیسې دي چې د قدرت خاوندان او بانفوذ اشخاص له دولتي خزانو نه په مختلفو لارو چارو سره اغلا کوي او په خپلو جیبونو کې وهي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې راغلي دي چې اداري فساد داسې یو جدي جرم دی چې ټولنیزې او اقتصادي پروژې ورسره تاوان کیږي او انساني ټولنې ته ضرر رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اداري فساد او له دولتي خزانو نه غلا اوبایي شکل غوره کړی دی چې د نړۍ یو هیواد یا یوه سیمه او یوه ټولنه هم ورنه خلاصه نه ده. غلا شوي پیسې په یو حساب د نړۍ د جی ډی پی یا خالصو ملي عوایدو 15% کې تشکیلوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر کال 1 تریلیون یعنې 0 میلیارد ډالر د رشوت خورو او خاینو حکومتي چارواکو په جیبونو کې لویږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال سازمان د مشر میرن پیټریشیا په وینا د نړۍ د ټول نفوس درېمه برخه خلک په مختلفو هیوادونو کې بنیادي خدماتو ته د لاسرسي او یا په حکومتي دفترونو کې د خپلو کارونو د سرته رسولو لپاره مجبور دي چې مامورانو ته پیسې ورکړي، کنه نو کارونه نه کیږي. په دې مناسبت د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسیون مقررات نافذ کړي. د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی راغلی چې اداري فساد د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي، نور جرمونو ته لار خلاصوي. د هیوادونو اقتصادي وده، د قانون حاکمیت او دیموکراسي کمزوري کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP د یو اټکل له مخې هر کال چې څومره پیسې د حکومتي مامورانو په جیبونو کې په ناجایزه توګه لویږي، د ملګرو ملتونو د رسمي مرستې لس چنده دي. ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره د 2003 میلادي کال د ډسمبر په نهمه د اداري فساد د نړیوالې ورځې یا انټی کرپشن ډے لمانځل پیل کړل، او عمومي اسامبلې د رشوت پر ضد نړیوال کنوانسیون نافذ کړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د عاجل اقدام غوښتنه کوي چې په سړکونو باندې د ترافیکي پیښو جلو ونیول سي. په دغو پیښو کې هر کال 1.5 میلیونه کسان مري، چې اکثره یې په نیستمنو پرمختلونکو هیوادونو کې واقع کیږي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
په رپورټ کې راغلی دی په ترافیکي پیښو کې د ټپي کېدو سر مړینې ته وځي. قربانیان 5 کلن ماشومان او 9 کلن ځوانان دي. په هرو 4 ثانیو کې یو څوک د سرک په سر مري، او دغه راپورټ وایي د دغو مړو شوو کسانو نیمایي پلي کسان، سایکل والا، موټر سایکل والا او مسافران دي. د معلولانو تاوتریخوالي او د زخمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر آتینی کریګ دغه مړینې د نابرابرۍ موضوع ګڼي او وایي
لو انکم کنټریز هاف 1% of the vehicles in the world and 13% of all the deaths, while high income countries have 40% of all the vehicles, so that's 40 times more, but only 7% of the deaths, that's half of the deaths with 40 times more vehicles.
په نړۍ کې کم عاید هیوادونه 1% موټرې لري، او د ټولې مړینې 14% پکې واقع کیږي. په داسې حال کې چې د لوړ عاید هیوادونه د ټولو موټرو 40% لري، ځکه نو 40 ځله زیات دی، مګر یوازې 1% مړینه پکې پیښیږي. رپورټ وایي په افریقایي او کم عایده اروپایي هیوادونو کې د مړینې اندازه زیاته ده. د موټر سرعت، د نشې په وخت کې د موټر چلول، د کمربند نه تړل، د خولۍ نه په سر کول او له ماشوم نه ځان نه ساتل هغه عوامل دي چې خطر لري. کریګ امریکا غږ ته وویل صحیح اقدام کول ژوند ژغوري. په دغو اقداماتو کې صحیح قانون، د قانون تطبیقول، د سایکل چلوونکو لپاره یو خاص لاین جوړول او د موټرو په جنسیت کې اصلاح راوستل شامل دي. کریګ نه بیا وایي
It's not acceptable that vehicles are being sold in developing countries that look the same as the vehicles that we see here in Switzerland or in the US or anywhere else, but that are not, because to make them cheaper, they have been stripped from all of their safety features, such as
airbag. دا ملونو ور نه ده هغه موټر چې په پرمختلونکو ملکونو کې خرڅول کیږي، هغه موټر ته ورته وی چې مونږ دلته په سویټزرلند یا امریکا یا په بل ځای کې وینو، مګر دا یو شان نه دی، ځکه چې دغه موټرې ارزانه وي. د هوا، د بکسونو یا د الکترونیکي آلو په شان د ژغورنې ټولې برخې ورنه ایسته کیږي. WHO څرګندوي د منځني او لوړ عاید 40 هیوادونه سخت ترافیکي قوانین او د ژغورنې د نور اقداماتو په تطبیقولو سره د هغو کسانو مړینه کمه کړې ده چې په ترافیکي پیښو کې مري. لیکن رپورټ وایي دارنګه پرمختګ په کم عایدو هیوادونو کې نه کیږي چې د ژغورنې له اقداماتو نه پکې کار نه اخیستل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.